ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ। ګرانو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، د وایس اف امریکا ډیوه یو ساعته خبری خپرونه ده. نن د شروع ورځ 2019 کال د جون د میاشتې 19 نیټه ده. په پیښور کې وخت شوی دی د ماښام شپږ، په کابل کې د 5:30 او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 9 بجې شوی دی. د دې یو ساعته خبری خپرونې قربانۍ وږمه جالوان
او زه یم بختور شاه.
او لاول هم ساسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان حکومت د شمالي او جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړو او د پی ټی ایم لاټړو محسن داوړ او علي وزیر باندې په نوې مقدمه کې د سلورو پاکستانی پوځیانو د وجلو تور لګولې. د پوځیانو د وجل کې دوه په وخت محسن او علي په جیل کې وو. د دوی وکیل وایي په پارلماني غړو لګول شوی الزام کمزورې دي.
تقریبا د دې خلاف 13 دفعې لګولې دي. هغه ټیم علي او مسلم دواړه د پولیسو په تاسو کې مطلب په جیل کې دي. خو موږ چې دا غي فایر اته دې لسته دا دې سره د احیات سره
د پاکستان په پارلمان کې د مخالفه ګوندونو مشر شهباز شریف نن په قومي اسمبلی کې د خړ کمر پیخه کې بندي پارلماني غړو محسن داوړ او علي وزیر پارلمان ته دروند کول غوښتنه کړي. قربان دی پاکستانی مدواتی رپورټونو تر مخه وزیر اعظم عمران خان د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د بندیوانو پارلماني غړو پارلمان ته وړاندې کولو نه منع کړو.
سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری اور خواجہ سعد رفیق صاحب اور محسن داوڑ صاحب اور ان کے ساتھ ہی چار
او د ملګرو ملتونو د پناګزینو ایجنسی یو ان ایچ سی آر په خپل تازه رپورت کې ویلي په ګرد نړۍ کې د جګړو او تشدد له امله د بیکوره شو خلکو شمیره 1.5 میلیونه ته رسیدلې ده، چې زیاتره پکې د افغانستان، شام، برما، سومالیا او جنوبي سودان کډوال دي.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبری خپرونه کې تاسو باندې کوم څه ملګري اوسه یو هم پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان حکومت د شمالي او جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړو او د پی ټی ایم لاټړو محسن داوړ او علي وزیر باندې په نوې مقدمه کې د سلورو پاکستانی پوځیانو د وجلو تور لګولې دي. د پوځیانو د وجل کېدو په وخت محسن او علي په جیل کې وو. د دوی وکیل وایي په پارلماني غړو لګول شوی دغه الزام کمزورې دي. د علي وزیر او محسن داوړ وکیل هارون خان وی وی ډیوته ویلي دواړه ممبران نن په پوځ د چاودنې په مقدمه کې د بنو د ترګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شو، چې عدالت په دغه مقدمه کې هغوی جیل ته لیږلي. د جون په 9 نیټه د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې په یوه بمی چاودنه کې د پاکستان د پوځ 3 افسران او یو پوځي وژل شو، چې ذمہواری طالبانو په خپل غاړه اخیستې وه. خو پوځ د دغه پیښې تور په علي وزیر او محسن داوړ لګولي، څوک چې د وړاندې نه په یوه بله مقدمه کې په جوډیشل ریمانډ بندیوان وو.
د پاکستان په پارلمان کې د مخالفه ګوندونو مشر شهباز شریف نن په قومي اسمبلی کې د خړ کمر پیخه کې بندي پارلماني غړو محسن داوړ او علي وزیر پارلمان ته دروند کول غوښتنه کړې ده. خو باندې پاکستانی مطبوعاتي رپورټونو تر مخه وزیر اعظم عمران خان د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د بندیوانو پارلماني غړو پارلمان ته دروند کول نه منع کړو. د دې نروندې هم د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری د بندي پارلماني غړو قومي اسمبلی ته دروند کول غوښتنه کړې. او نن د حکومت سیاسي مخالف ګوند مشر شهباز شریف ویلي دي چې محسن داوړ او علي وزیر د خپلو حلقو نمائندگان دي او پارلمان ته د دې حاضرېدل د دوی بنیادی حق دی. او سپیکر باید چې د دوی حاضرولو امر زر تر زر وکړي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د کال 2019 شلم د پاره بجټ وړاندې کړی دی. د بجټ وړاندې کولو په وخت د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي چې په صوبه کې د نوو تعلیمي ادارو جوړولو په ځای به د تعلیمي ادارو او د ماشومانو تعلیمي معیار ښه کوي. څېړونکي وایي نوې تعلیمي ادارې نه جوړول د لکونو په شمیره کې د سکولونو نه بهر ماشومان اغیزمن کولای شي. د ډیو رادیو خبریال ارشد مومن پینور تفصیل په خپل رپورت کې راکوي.
خزانه وزیر ویلی په راتلونکي کال کې د 20 استادانو برتی کولو پلان لري، خو په هر سکول کې 100 استادانو شمیر پوره کولو د لپاره ټول د 15-15 استادانو برتی کولو ضرورت دی.
3-4 سال میں 65,000 ٹیچرز کی برتی کر کے کوئی بھی سکول اس صوبے میں ایسے نہ ہو.
بجټ تقریر کې دا هم ویلي شوی چې مطلوبه 15,000 د سکولونو کمرو کې به 6,000 نوې کمرې جوړول کیږي او د جینکوز د کونکو اجازه ته به 1.8 میلیون روپۍ مختص کولې شي. د تعلیمي چارو کارپوه عمر اورگزی ډیوه ته وویل تیر کال د خیبر پختونخوا تعلیم بجټ 130 ارب روپۍ او سخ کال دغه نږدې 180 ارب روپۍ ته رسول شوی دی. عمر اورگزی وایي بجټ کې زیاتوالی د خوښۍ خبر دی، خو نوي تعلیمي ادارې نه جوړول به د سکول نه بهر ماشومانو لپاره مشکلات سیوا کړي. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، ډیوه، شبقدر.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
امریکای د نهه یاد سه شنبه پر ورځ په ډاګه کړی دا چې د طالبانو سره د سولې په ټولو اړخونو د خبرو پلان لري چې په افغانستان کې د ترهګرۍ مخه ونیول شي او د دې ترڅنګ د سیاسي جوړجاړي د لارې بین الافغاني خبرې او اوربن ترسره شي او د افغانستان څخه د امریکایي پوز په وتلو هم خبرې مخ پر وړاندې لاړې شي. په دې اړه نور تفصیل راکوي منزه شهید.
د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی، په داسې حال کې چې موږ د طالبانو سره د خبرو بل پړاو ته ځو، دا خبره مهمه ده چې موږ د سولې ټول اړخیزه مایده وکړو، نه چې یوازې د پوز د وتلو تړون وي. خلیلزاد په بل ټویټ کې ویلي دي چې په ټول اړخیزه تړون کې څلور مهمې خبرې دي چې پکې د ترهګرۍ مخه نیول، د پوځیانو ویستل، د سیاسي جوړجاړي لپاره بین الافغاني خبرې او جامع اوربند شامل دي. د هغه چوکاټ دی چې طالبانو منلی دی. نوموړي ویلي دي هغه څو ځله دغه خبرې تکرار کړي دي چې په ټولو خبرو به تړون کیږي. د وی او ای د خبر تر مخه هیله کیږي چې د امریکا د طالبانو سره په قطر کې خبرې پر راتلونکو څو ورځو کې وشي. د افغانستان د ولس کلنې جګړې د خاتمې او په دغه هیواد کې د سولې راتلو لپاره نږدې کال پوره کیږي چې خبرې روانې دي، خو کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې. خو بل لور د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین ویلي دي چې امریکا د دوی مهمه غوښتنه منلې ده. هغه په ټویټر ویلي دي چې امریکا ورسره په خبرو کې منلی دي چې خپل ټول پوځیان به وباسي او پر راتلونکي کې به افغانستان کې کار نه لري او دا ښه پرمختګ دی. بل لور ته خلیلزاد هم ویلي چې د طالبانو سره د خبرو په تیر پړاو کې دوی د دې خبرو چوکاټ را جوړ کړی چې بهرني پوځیان به وباسي او طالبان به باور ورکوي چې د افغانستان خاوره به د نړیوال ترهګرۍ لپاره نه کاریږي. امریکایي استازي ویلي وو چې د خبرو په راتلونکي پړاو کې به دوی په دغه دوه مسلو باندې خبرې کوي.
د ملګرو ملتونو د پناګزین او ایجنسی یونیسیار په خپل تازه رپورت کې وایي په ګرد نړۍ کې د جګړو او تشدد لامل د بې کوره شوی خلکو شمیره 1.7 میلیون تر رسیدلې، چې دغه ایجنسی په 10 کاله موده کې تر ټولو جګه شمیره ده، چې په دریو کې دوه برخې کډوال پکې صرف د 15 جنگځپلي هیوادونو افغانستان، شام، برما، سومالیا او جنوبي سودان کډوال دي. رپورت وایي له تیرو 15 کالو راهیسې ترکی تر ټولو زیاتو کډوالو لزیا ورکړی، چې په دویم نمبر ورپسې پاکستان، په دریم نمبر یوګینډا، په څلورم سودان او په پنځم نمبر جرمني تر ټولو زیات کډوالو لپناه ورکړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ایجنسۍ های کمشنر فلیپ ګرانډي ویلي شمیرې ښایي چې مالدار هیوادونو د کډوالو ډیر کم بوج اوچت کړی دی. یونیسیار وایي په دغه شمیره کې د وینزویلا 4 میلیونه کډوال نه دي شامل، چا چې په رسمي ډول د سیاسي پناه لپاره لاخواستونه هم نه دي ورکړي. تیر کال د یونیسیار د رپورت تر مخه 6 میلیونه خلک د جګړو له امله په کډه مجبور شوي، چې پکې نیمایي برخه د ښځو او ماشومان وه. د دې ترڅنګ نږدې 1.5 میلیونه په خپلو وطنونو کې د روانو جګړو او بدامنیو له امله بې کوره شوي.
د امریکای صدر ډونالد ټرمپ د 2020 کال راتلونکو صدارتي انتخابونو لپاره خپل رسمي کمپین پیل کړی دی. نوموړي خپل انتخابي مهم د فلوریدا نه پیل کړی دی. فلوریدا چې سوینګ سټیټ ورته ویل کی، په 2018 کال کې د صدر ټرمپ په کامیابۍ کې مهم رول لوبولی. سوینګ سټیټس هغه ریاستونو ته ویل کیږي چې ته چې د ډیموکرات او ریپبلیکن سرګند اکثریت نوی خو دغه ریاستونه په صدارتي انتخابونو کې حتمی رول لوبوي. نوموړي ویلي د هغه د لومړي انتخابي کمپین په پایله کې چې کوم ولسی تحریک پیل شوی هغه اوس نور پیاوړی شوی. هغه ویلي چې هر یو ریاست ته اول د خپل خلکو خیال ساتل پکار دي.
د امریکا سره ډونالد ټرمپ ویلي د نهه په ورځ د چین د صدر شی جن پینګ سره په ټلیفون په دواړخیزه تجارت ګټورې خبرې کړې دي او زیاتوي هیله من دی چې راتلونکي هفته په جاپان کې کیدونکي د شل لوی اقتصادي هیوادونو یا جی 20 په غونډه کې به ورسره په دغه موضوع نورې خبرې هم وکړي.
د امریکای صدر ډونالد ټرمپ ویلي دی چې دی به د دفاع د وزیر د عهدې لپاره مارک اسپر نامزد کوي. د اعلان نسو ساتر باندې صدر ټرمپ خبریالانو ته ویلي چې دی اوس د دفاع د وزیر د عهدې لپاره د پاتریک شانهن په نوم غور نه کوي ځکه چې قائم مقام وزیر دفاع پاتریک شانهن خپل زیات وخت خپل بال بچ سره تیرول غواړي. د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو په خبرونو کې هم واردل د پاکستان حکومت د خیبر پختونخوا د شمالي او جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړو او د پی ټی ایم لاټړو موسنداوړ ولی وزیر باندې په نوې مقدمه کې د سلورو پاکستانی پوځیانو د وجلو تور لګولې دي. د پوځیانو د وجل کېدو په وخت محسن او علي دواړه په جیل کې بندیوان وو. د دوی وکیل ویلي دي چې په دوی باندې لګول شوی دغه الزام کمزوري دی. یاره دی په اووم جون باندې د شمالي وزیرستان خړ کمر سیمه کې د پوځیانو په ضد باندې چې کومه چاودنه شوې وه په هغې کې درې افسران د پاکستان د پوځ او یو سپایي وژل شو خو د دغې ذمواري تحریک طالبان ډلې په غاړه اخیستې وه. تفصیلات یې اورو د ډیور رډیو خبریال عدنان بیټنی په رپورټ کې.
د علي وزیر او محسن داوړ وکیل شکایاس خان دیوا ته وویل وړه ممبران په فوز د چودنې په مقدمه کې نن د بنو د ترهګرۍ پر ضد عدالت ته وړاندې کړی شوی وو. هغه وویل په دوی په شمالي وزیرستان کې په وم جون د پوځیان د وژنې مقدمه درج کړی شوی دی. زیاته کړه دغه مقدمه په داسې حال په دوی درج کړی شوی چې دوی د نوړاندې په زندان کې بند دي. شکایاس خان په خبره د دوی پر ضد د قتل د اقدام قتل او د ترهګرۍ د مادو لاندې نږدې 14 د سنگینو جرمونو مقدمه جوړې کړې شوی دي خو هغه اول دغه مقدمه به بون یاد دي او دغه مقدمه نه فکرولو لپاره به دوی په عدالت کې کاروایی کوي.
دی پولیس 30 دن ریمانډ نه غوښته عدالت کوم لا هغه 6 دن ریمانډ باندې ورکول دي پس یې تاریخ ته دی بیا پښکای سیکشن اف لا کوم لا غدري دي په هغه 302 324 109 122 124 148 149 788 5 ته تقریبا د دې خلاف 13 دفعه لګولې دي او چې تا کوم 70 غونې بلاستو په هغه ما په خیال کې ارمی ولیو کاستو ته خپل دا اسپیس وو او نور څه کاستو ته ځخ نیو تو وی هغه ټیم علی او محسن دوړي د پولیس په کاستو کې مطلب په جیل شوی زه خو وینم چې دا غي فایر اته بیس لیست دا د اسل اهمیت نشته.
دا یادونه ده چې د جن په و منټه په اوس ویلی و د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې په یوه بمی 14 کې د پوز 3 افسران او یو سرتیر وژل شوی. د دې برید مسولیت پاکستانی طالبانو پر غاړه اخیسته او د ډلې ویان محمد خراسانی میډیا ته د خبرې د اختر د ډالې لنوم سره یاد کړی وو. د یادې پېښې په اړوند پوز یوازې د 14 او پوزي افسران د وژنې خبر ورکړی وو او د مقدمه په اړوند څه نه ویلي او نه پرې څوک تورن کړی وو. که څه هم د برید مسولیت پاکستانی طالبانو پر غاړه اخیسته وو خو د وزیر اعظم د اعتراض مرستیالې ډاکټر فردوس اشرف افغان په دې برید د قومي پارلمان دوه غړي علي وزیر او محسن داوړ تورن کړی وو. په خړکمر کې په پوزي د 14 پیښه هغه وخت رامنځته شوې و چې محسن داوړ او علي وزیر په زندان کې بندي فان وو. په علي وزیر او محسن داوړ سره د نه نورو کسانو د مئی د شپږمې د خړکمر د پیښې مقدمه هم درج شوې او دوی دواړه په یاد مقدمه کې په جډیشل ریمانډ د پېښور په مرکزی زندان کې بندي فان دي. د مئی پښپګوستمه نیټه د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د تاو تریخوالي پیښه رامنځته شوی و او پی ټی ایم او پوز په دې پیښه یو بل ملامت کوي. انتظامیه وایي د تاو تریخوالي په نتیجه کې نږدې د سیمې 14 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي چې هغوی لپاره صوبایي حکومت د امدادي مرستو اعلان هم کړی. د خړ کمر د پیښې په مقدمه کې علي وزیر په وروستۍ ځل دوه ورځې وړاندې عدالت ته وړاندې کړی شوی و او ضمانت لپاره سبا د زیارت په ورځ په عدالت کې په خواست اورېدنه کیږي. عدالت لخوا علي وزیر ته بیا اوردن د پاره د جون 28 نیټه ورکړی شوې ده. په یاد مقدمه کې محسن داوړ نن عدالت ته وړاندې کړی شوی وو او عدالت هغه د بلې اوردن د پاره د جولای 3 نیټه ورکړی ده. په بنو کې دوی عدالت ته وړاندې کېدو پر مهال سخت امنیتي تدابیر نیول شوی وو او بنو جډیشل کمپلیکس په مکمل تور سیل کړی شوی وو. دوی سره د مهال د بنو سیمې د پی ټی ایم مخکښ حنیف پښتون لید کاته خړی او دوی دیوا تبای
نن محسن داوړ والی وزیر افسلی ډېرې بلند وی هغه ملګری ته هم ډیر ډډګر نه ورکوله. موږ ورته وایي چې ریاست موږ په دا ایف آی آرونو باندې نشي راولای. موږ به خپل چې کوم جدوجهد دی د موږ خپل رائټس دي دا موږ جاري ستي.
د یادونې ده چې تیر ورځ د بنو یو عدالت د پی ټی ایم هغه 13 بندیوان غړي په ضمانت خوشي کړي څوک چې د خړ کمر د پیښو وروسته د احتجاجونو کولو پر مهال نیول شوی وو. عدنان بیټنای ډیوا بنو.
وایس اف امریکا دیوا یو ساده خبری خبرونه ده. د پاکستان په پارلمان کې د مخالفه سیاسي ګوندونو مشر شهباز شریف نن په قومي اسمبلی کې د خړ کمر په پیخه کې بندي پارلماني غړو محسن داوړ او علي وزي پارلمان ته دروند کول غوښتنه کړې ده. قربانی پاکستانی مطبوعاتی رپورټونو تر مخه وزیر اعظم عمران خان د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د بندیوانو پارلماني غړو پارلمان ته دروند کول نه منع کړو. په دې اخلا ټول تفصيل روان کوي د اسلام آباد څخه د دیو خبریاله رابیا پیر.
د سپیکر اسد قیصر په مشرۍ کې کېدونکو د قومي اسمبلی غونډه کې د تحریک انصاف لاړه خوراندې کړل سوي. پر بجټ د درې ورځې د هنګامې وروسته بحث شروع شو. خو تر ټولو وړاندې د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری ویل چې د نواب شاه لاهور جنوبي او شمالي وزیرستان اولس څرنګه د بجټ ته دغه بحث څخه لري ساتل کېدای سي. مشر شہباز شریف هم پوښتنه وکړه چې پلکونو لوټنه ترلاسه کوونکو ته دي د بجټ په دغه بحث کې برخه اخستو اجازه ورکړي سي.
سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری اور خواجہ سعد رفیق صاحب اور محسن داوڑ صاحب اور ان کے ساتھ ہی چار
پخوانی صدر د قومی اسمبلی ٹاکل سوی غڑی آصف علی زرداری د لاہور ایم این اے خواجہ سعد رفیق محسن داوڑ علی وزیر نیول سوی پارلیمانی غڑو ته دی پارلیمان ته دا راتک اجازه ورکړی سی. د مخالفو گوندونو مشر ورستا د دی خپل وینا کی د تحریک انصاف لاړه خوراندې کړل سوی بجټ د اولس دشمن وګرځو او وی ول
یہ بجٹ عوام کے لیے صرف صرف مایوسی کا پیغام لے کے آیا ہے. ہم اس عوام دشمن اور پاکستان دشمن بجٹ کو فل فور اور مکمل طور پر رد کرتے ہیں نام سپیکر.
شہباز شریف ویل چی بجٹ اولس دپارا یوازی دا مایوسی پیغام راوڑی دی. حکومت روان کال دا ٹیکس هدف پورا نکڑی سو نو 15,500 ارب روپی با چرنگا را غنڈوی. شہباز شریف نیوکی وکڑی چی دا آئی ایم ایف لاڑخا روستل سوی دا داغا بجٹ لسبب عمران خان ٹولاکام زان وجولتا نزدی را وستی دی. شہباز شریف پا بجٹ کی دا بدلون دپارا هم وړاندیزونه ورکړو چې تر مخه دوی د مزدورانو لښ تر لښ تنخواه 40,000 پوري د کولو غوښتنه وکړه. د دې سره دوی بجلی او ګیس نرخونه واپس د کال 2013 مې د میاشتې پر کچی راوستو. پر غوړو او تیلو باندې لګول سوي ټیکسونه واپس اخستو غوښتنه وکړه او دا هم ویل چې د ویانې دی مفت ورکړی سي او برآمدات تی پر زیرو ریټ راوستل سي. په دې موقع د توانایي وزیر په قومي اسمبلی ته د وینا په محل د هیواد اقتصادي حالاتو ذمہ وار حکومتونه وګرځول او وی ویل چې په لسو کلو کې دوه ګوندونو 24 اربه پوری پورونه اخستی چې روان کال یوازې د سود د پاره به اوسنۍ حکومت 3000 اربه ورکوي. حکومت د رواني میاشتې په 11مه نیټه کال 2019 شل د پاره د 8200 اتتیش ارب روپو بجټ وړاندې کړو چې حجم یې د تیر کال د بجټ څخه 8.9% زیات دی. حکومت په دغه بجټ کې 5500 ارب د مالیه راغونډول څخه پوره کول غواړي، خو د مخالف ګوندونو له اړخه دغه بجټ د ګرانۍ یو لوی بار سره سره څېړونکي هم د تحریک انصاف اوسنی بجټ د ځمکني حقیقتونو څخه لیرې ګرځوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای ڈی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړی.
دا وایس آف امریکا دی ودا د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نزمنګه خبری خبرونه ته غوږی. پاکستان کې مخالفه سیاسي ګوندونو او څیړونکو د حکومت لخوا د معاشي چارو د سارنې لپاره د لوړې کچې اقتصادي شورا کې د فوز د مشر په شاملولو نیوکه کړې دي او ویلې دي د سره د پارلیمان او نورو منتخب ادارو سرلوړې ته زیان رسیږي. د ډیو رادیو خبريال پیر ولایت چاپی تفصیلي رپورت تیار کړی.
د وزیر اعظم په مشرۍ کې دغه کونسل کې د سلورو واڼو صوبو اعلی وزیرانو او د تجارت، خزانې او باندینو چارو وزیرانو په شمول د فوج د سرلخکر د شاملولو پریکړه هم شوې ده. پاکستان کې د ملي سلامتیا کونسل نه پس دا دویم د اعلی پای کونسل دی چې پکې د فوج سرلخکر هم په باضابطه توګه شامل کړی شوی دی، او دا په داسې حال چې داسې خبرونه مخې ته راځي چې فوج د ملکي معاشي چارو خرابې وضع باندې اندېښمنه دی، او دې سره فوج په دې هم اندېښمنه دی چې واکمن تحریک انصاف ګوند د پاکستان او چین ترمنځ سی پیک پروژې ته پاملرنه نه ورکوي. د ملک تر ټولو لوی حکومت مخالف مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی لیډر احسن اقبال دغه حکومتي پریکړه ته خبرګون کې په دې نیوکه کړې دي، او احسن اقبال د ټویټ د لارې سوال راپورته کړل چې د مخکنه معاشي چارو سره تړلې دستوري ادارې ملي اقتصادي کونسل په موجودګۍ کې نوی کونسل جوړولو سره غرض کېدلې شي، او د زیاته کړې چې معاشي چارو کې د فوج سرلخکر شاملولو پریکړه سره به په راتلونکي کې د فوج کردار هم لنجمنه کیږي. حکومتی اعلامیه زیاتوي چې د کونسل جوړولو غرض د ملک معاشي او سیمایي چارو سره تړلې مهم پریکړو په حق له اړوند ادارو ته هدایات جاری کول دي. خود سیاسي او نړیوالو چارو سیډونکو ډاکټر اعجاز خټک کونسل کې د زیاتره غیر منتخب غړو شاملول د پارلیمان او نور دستوري ادارو کردار کمولو سره سمبلي،
او دا اکسپلینیشن هم نشته آرمی چیف په دې ډیولپمنټل ایشوز کې څه تعلق دی. ودای ریجنل وین ریجنل سمات دا دے جمعنا کی ریجنل ایشوز دا ټول دے فوج معاملات دی، اس فوج اہمیت تری پر ریجنل ایشوز کر سکے خو او اس سکلیٹی دی رول سرے دا ایکسپرٹس آغاز دے سا دا خو مشران دی دی با سا اپینین دو برکائی دی با نفت پوچھ دی سو لما دا خیال دے چی دا ملکی اگا دی پارلیمنٹ او سوشل باڈیز رول با کم کی نورم کم کی پارلیمنٹ نورم کم کی دے دغه کې او سنوي شی به بهتر شي کم از کم فعال ما ته نخ کاری پکی.
بلخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د ملي اسمبلی خزانه او مالیاتو قائمه کمیټه غړي جواد حسین په نوي کونسل کې د فوج سرلخکر د ګډون په سر اندېښنې ردوي او وایي
پاکستان خل دی او دی ملک پاکستان پر ردیو د مو مشترکه قربانیانی دي جی کی صرف نامے بدالی دی چوک پرائم منسٹر آف پاکستان دے اور چوک آرمی چیف دے اور چوک کمانڈنٹ دے اور چوک جنرل دے اور چوک ایم پی اے ایم این اے دے وا خبر دے مو تا پرائیورٹیز پاکستان پکار دے دا ملک پکار دے انشاءاللہ دا ملک کوم خطر تمو بتلے شو مو اٹول سرا مثبت میٹنگ کوم او برا پرو مختا ترقی او ملک خوشحالی دے پر اڑیو قدم انشاءاللہ خلو.
دړوان دنه دا تاثر کوي چې د پاکستان د باندینو چارو او ملکی امنیت سره تړلې اهم پریکړو واک د هیواد طاقتور فوج په لاسو کې دي. او په فوز باندې د خپل خوخي حکومتونو جوړولو تورونه هم لګي او د سیړونو تر مخه ناس واکمن تیری کې انصاف ګوند د هوا ټول مهم معاملات فوز ته سپارلې دي، خو حکومت او د پاکستان فوز د دې تاثر نفي کوي او د واکمن ګوند دریز دی چې اصل خبره دا ده چې د تورو حکومتونو په پرتله د دوی او فوز تر منځ یو والی ډیر دی او دې سره سم فوز هم په سیویلین چارو کې د لاسوخنې تورونه ردوي.
د وایس اف امریکا دیوه یو ساته خبری خبرونه ده. قدر منوریدونکو، زمونږ پروګرامونه، ریپورټونه، خبرونه دا تاسو په سوشل میډیا باندې هم ترینا استفاده اخیستلی شئ. مونږ په فیسبوک، یو ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب، او د هغې لپاره زمونږ پته ده @VOA دیوه. اوس هم د پاکستان مرکزی کابینې د احتساب بیورو د مرستیال مشر حسین اصغر په مشورې د پلټنو د یو کمیشن منظوري ورکړې ده چې د 2008 کال څخه 2013 پورې د 3300 ارب روپو د قرضونو پلټنه وکوي. په دې اړه نور تفصیل راکوي د اسلام آباد څخه د ډیوه خبریال الیاس خان.
مخالف گوندونه وایي چې د لسو کالو مودې سره د پخوانی ډیکټیټر پرویز مشرف نه کاله دور هم شامل کړی شي چې د هر څه سپیناوي وشي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د مخالف ګوند پیپلز پارټی سینیټر بهرمن تنگی د کمیشن جوړولو په اړه وویل.
پاکستان کی پس پارٹی دا 2008 2013 پور تقریبا 8 ٹریلین روپیہ کے قرض اگشتہ دا اور دا شان تے کہ نواز گروپ دا 13 نا 18 پور گورے نا 10 ٹریلین قرض اگشتہ دا تو کنا تا سو دا پی ٹی آئی حکومت کو رے چی پتر شو 10 میاشتو کی اوی 4 ٹریلین لون واغشتو اور دا اگس دو حکومتوں کو تا سو گورے نو پاکستان کی پس پارٹی پر ڈیزاسٹر کی فائنینشل ڈیزاسٹر کی پمن میں ڈیزاسٹر کی پ گروتھ کی پ ایگریکلچر کی پ انڈسٹری کی خپل یو کنسٹرکٹیو رول پلے کر لے خود سنن ما تا او خی چې د پی سی آی حکومت چې کم 4 ټریلین روپیا نن واغشت قرضا نن پورې اغه تا ته فل نشي خولې، نن پور روډ نشي خولې، کالج نشي خولې، یونیورسيټي نشي خولې. موږ دا ډیماند کوو چې دا کمیشن دې د مشرب ته وخره جوړ شي لکه چې دا چا لاډ لا مخ کیو او بل تر ته دا کمیشن په دې 4 ټریلین روپیا باندې هم کارو.
بل خو وتلې قانون پوها قاضي انور وایي چې ما ته خو د دې کمیشن مقصد د مخالف ګوندونو د مشرانو د کردار کشۍ نه علاوه سنخکاری د وی چې قرضې یو فرد نه بلکې ریاست اخلي او د دې هر څه ریکارډ موجود وي. ډیوا ریډیو سره خبرو کې د دې ویناوه
دا سیمپل خبر د دې داسې ښکار باندې ته باندې دا کمیشن جوړ کی او د لاس کالو 2018 په چې مشرف حکومت ختم شو هغه وخت نه نو دا کار دې خو مشرف په خو مغسته شوې دي نو بیا هغه په کې نه شامل دي قتل دا دي چې کوم قرض هغه واغه قرض دې چا جیب ته تلی دا یا هغه په یو پرسن وزیر
اعظم عمران خان د بجټ پښپا 12 بجه کام ته پخپل وینا کې د دې کمیشن جوړولو اعلان کړو. کوم بچي د پیپلز پارټي او نون لیگ په حکومتونو کې اغستې شي د 3000 ارب روپو د قرضو او د دې کې شي د غلو پلټنې کوي او د هیواد موجوده اقتصادي بحران ذمہوار د غدوا سیاسي ګوندونه ګرځولي وو. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اورئ.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړي. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے پرانو قدم ناوریدن کو دا ڈیو اخبرونو تا یوار بیا پا خیر راغ لئی دا واشنگتن ڈی سی دا سٹوڈیو نا زمگا اخبرونو لاهم دوام لری یوار بیا ساسو فام را گرزو دا مهمو خبرونو سا ٹکو تا
د پاکستان حکومت د شمالي او جنوبي وزیرستان د قومي سملي غړو او د پی ټی ایم لاټړو محسن داور او ولی وزیر باندې په نوې مقدمه کې د سلورو پاکستانی فوجیانو د وجلو تور لګولې. د فوجیانو د وجل کېدو په وخت محسن او ولی په جیل کې وو او د دوی وکیل وای په پارلماني غړو لګول شوی دغه الزام کمزورې دي.
تقریبا د دې خلاف 13 دفعه لګولې په هغه ټیم علي او محسن دوړي د پولیسو په دفتر کې مطلب په جیل کې دوی په دې دغه اف آی آر اته دې لسته د دې سره د هغې سره
د پاکستان په پارلمان کې د مخالفه ګوندونو مشر شهباز شریف نن په قومي اسمبلی کې د خړ کمر پیخه کې بندي پارلماني غړو محسن داوړ او علي وزیر پارلمان ته وړاندې کولو غوښتنه کړې. خو باندې پاکستانی مطبوعاتي رپورټونو تر مخه وزیر اعظم عمران خان د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د بندیوانو پارلماني غړو پارلمان ته در وړاندې کولو نه منع کړې وو.
سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری اور خواجہ سعد رفیق صاحب اور محسن داوڑ صاحب اور ان کے ساتھ ہی چار
د ملګرو ملتونو د کډوالو ایجنسی وای په نړۍ کې د پناهګزینو شمیره 1.5 میلیونه تر رسیدلې چې په تاریخي کچه تر ټولو لوړه شمیره ده. په دې کې زیاتره کډوال د افغانستان، شام او برما دي.
تاسو مونږ نه کوم خبرونه د تفصیل سره.
پاکستان حکومت د شمالي او جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړو او د پی ټی ایم لاټړو محسن داوړ او علي وزیر باندې په نوې مقدمه کې د سلورو پاکستانی فوجیانو د وجلو تور لګولې. د فوجیانو د وجل کېدو په وخت محسن او علي په جیل کې وو او د دوی وکیل وای په پارلماني غړو لګول شوی الزام کمزورې دي. د علي وزیر او محسن داوړ وکیل ویو ویډیو ته ویلي دواړه ممبران نن په فوج د چاودنې په مقدمه کې د بنو د ترګري ضد عدالت ته وړاندې کړل شول چې عدالت په دغه مقدمه کې هغه جیل ته لیږلی. د جون په 10 نیټه د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې په یو بمی چاودنه کې د پوز درې افسران او یو پوزي وجل شو او چې ځمواري طالبانو په خپل غاړه اخیستی و. خو پوز د دغه پیښې تور په علي وزیر او محسن داوړ لګولې څوک چې د وړاندې نه په بل مقدمه کې په جوډیشل ریمانډ بندیوان وو.
د پاکستان په پارلمان کې د مخالفه سیاسي ګوندونو مشر شهباز شریف نن په قومي اسمبلی کې د خړ کمر پیخه کې بندي پارلماني غړو محسن داوړ او علي وزیر پارلمان ته در باندې کولو غوښتنه کړې ده. خو باندې پاکستانی مطبوعاتي رپورټونو تر مخه وزیر اعظم عمران خان د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د بندیوانو پارلماني غړو پارلمان ته در باندې کولو نه منع کړې وو. د دې باندې هم د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری د بندي پارلماني غړو قومي اسمبلی ته در باندې کولو غوښتنه کړې وه. او نن د حکومت سیاسي مخالفه ګوند مشر ویلي محسن داوړ او علي وزیر د خپلو حلقو نمائندګان دي او پارلمان ته د دوی حاضرېدل د دوی بنیادي حق دی او سپیکر باید چې د دې حاضرولو امر زر تر زره ورکړي.
د خیبر پختونخوا حکومت د کال 2019 شلم د پاره بجټ وړاندې کړي. د بجټ وړاندې کولو په وخت د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي چې په صوبا کې د نوو تعلیمي ادارو جوړول په ځای به د تعلیمی ادارو او د ماشومانو تعلیمی معیار خکوي. څېړونکي وایي نوې تعلیمی ادارې نه جوړول د لکونو شمیره کې د سکولونو نه بهر ماشومان اغیزمن کولای شي.
امریکې د نهه یا د سه شنبه په ورځ ډاګه کړې ده چې د طالبانو سره د سولې په ټولو اړخونو د خبرو پلان لري چې په افغانستان کې د ترهګرۍ مخه ونیول شي او د دې ترڅنګ د سیاسي جوړجاړي د لارې بین الافغاني خبرې او اوربند ترسره شي او د افغانستان څخه د امریکایي پوز په وتلو هم خبرې مخ پر وړاندې لاړې شي. په دې اقلا د طالبانو د قطر د دفتر وایان سهیل شاهین ویلي امریکا د دوی مهمې غوښتنې منلې دي. هغه په یو ټویټ کې لیکلي امریکا ورسره په خبرو کې منلې ده چې خپل ټول پوځیان به وباسي او په راتلونکي کې به په افغانستان کې کار نه لري او دا ښه پرمختګ دی.
ملګرو ملتونو د پناهګزینو ایجنسی UNHCR په خپل تازه راپورټ کې وایي په ګرد نړۍ کې د جګړو او تشدد لامل د بې کورشو خلکو شمیره یو او یا میلیونه تر رسیدلې چې دغه ایجنسی په او یا کالو کې تر ټولو جګه شمیره ده. په دغه کې په دریو کې دوه برخه کډوال صرف په پینځو هیوادونو افغانستان، شام، برما، سومالیا او جنوبی سودان وتلي.
او بلخوا د بلخوا د امریکې صدر ډونالد ترامپ ویلي دي چې دی به د دفاع وزیر عهدې لپاره مارک اسپر نوم نامزد کوي. د اعلان نه څو ګنټې وړاندې صدر ترامپ خبریالانو ته ویلي چې د اوس د دفاع وزیر د عهدې لپاره د پاتریک شانهن په نوم غور نه کوي ځکه چې قائم مقام وزیر دفاع خپل زیات وخت په بالبچ سره تیرول غواړي.
د امریکا صدر ډونالد ترامپ ویلي د نهه په ورځ د چین د صدر شي جن پینګ سره په ټلیفون په دواړخیز تجارت ګټورې خبرې شوې دي او زیاتوي هیلمن دی چې راتلونکي هفته په جاپان کې کېدونکي د شلو لویو اقتصادي هیوادونو یا جی 20 په غونډه کې به هم ورسره په دغه موضوع ښې خبرې وکړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا زمنګا یو ساته خبری خبرونه ته غوږی په دیو باندې تاسو اوري د پاکستان وفاقي بجټ پاړه باندې رپورټونه بیا د غشانت کې د خیبر پختونخوا صوبې هم 13 ورځ خپل بجټ وړاندې کړی دی. نن د بلوچستان صوبې بجټ وړاندې شوی دی. وړاندې کیږي په دغه بجټ په دغه باندې ورسته حال اخلو د دیو خبريال حمید سمسور چې د کوټې نه نیخ پنی غزم سره مرګره شوی. سمسور صاحب په خیر. حمید سمسور صاحب تاسو ټلیفون او تاسو आवाज خو پکې په میانس کې کټ شو کتاو زمنګ سره نو څه تفصيلات لري د بلوچستان د بجټ په اړه باندې ورسته حال د سره سره
د بجټ غونډه چې دغه خوشبوي کابینه چې دغه غونډه
سمسور صاحب تاسو دا سه زیات شي تاسو आवाज مونږ ته برابر راشي تاسو आवाज په میانس کې کټ کیږي امیت سمسور صاحب تاسو غږ کټ کیږي که تاسو دا سه سم زیات شي تاسو आवाज مونږ ته برابر راشي تاسو आवाज برابر نه راځي. قدر من اوریدونکو منګه بلاړ شو د خیبر پختونخوا د بجټ په اړه به تاسو ته ریپورت وړاندې کوو. ډیره مننه سمسور صاحب تاسو ته بیا در شو تاسو आवाज منګ ته برابر نه راځي. ډیره مننه. قدر من اوریدونکو د خیبر پختونخوا د تعلیمی بجټ په اړه باندې به تاسو ته ریپورت وړاندې کوو چې د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه تیر دغه بجټ وړاندې کول په وخت باندې ویل چې په صوبه کې به نوې تعلیمي ادارې نه جوړیږي او د ټوله پاملرنه به د زړو تعلیمي ادارو او د ماشومانو په تعلیمي معیار باندې کیږي. خو څېړونکو دا وایي چې په صوبه کې په لکونو ماشومان د سکولونو نه بهر دي. د ګام سره به هغوی د سکولونو نه بهر پاتې شي او هغوی به ورسره نور متاثره شي. تفصیلات ارشد مومند په خپل رپورټ کې راکړي.
راپورونه وایي چې سکل د جاري کاتو د خسارې د قابو کولو لپاره د حکومت سخت ګامونه د اقتصادي بې ثباتۍ لوی وجه ده چې لکه بلې بهر ملکی پانګه اچونکي د پاکستان څخه.
خزانه وزیر ویلي په راتلونکي کال کې د 20 استادانو برتي کولو پلان لري خو په هر سکول کې 100 استادانو شمیر پوره کولو لپاره ټول د 15 شپږ هزار استادانو برتي کولو ضرورت دی.
ان شاء الله اس سال
21,000 ٹیچرز کی بھرتی کریں گے تاکہ 3-4 سال میں 65,000 ٹیچرز کی بھرتی کر کے کوئی بھی اسکول اس صوبے میں ایسے نہ ہو جس میں 4 سے کم ٹیچر ہوں، تاکہ ہمیشہ کے لیے ہم ملٹی گریڈ ٹیچنگ کا چیلنج اپنے اسکولوں سے ہٹائیں۔
دا بجٹ تقریر کی تیمور سلیم جگڑا ہوئے دا اسکول سارے نے دا پارا پو وزر ایس ڈی اوز کے بعد دریزر ایس ڈی اوز برتی کوی چی موجودہ دا یو ایس ڈی او پا سر پینز سلوی اسکولون سارے نے بشمیر دریو اسکولون سارے نے تا راکوش شی۔ بجٹ تقریر کی دا ہم ویلی شوی چی مطلوبہ 15,000 دا اسکولون کمرو کے بعد 6,000 نوی کمرے جوڑول کی گی او دا جینکوز دا کونکو اعزازیه تا با 1.8 میلیون روپے مختص کولی شی۔ خزانی وزیر دا هم ویل چې په مردان کې د زنانو کیډیټ کالج د پاره 50 کروڑ روپے اخودل شوی دی۔ د تعلیمی چارو کارپوه عمر اورگزی دیو ته ویل تیر کال د خیبر پختونخوا تعلیم بجټ 130 ارب روپے او سخ کال دغه نږدې 180 ارب روپے ته رسول شوی دی۔ عمر اورگزی وای بجټ کې زیاتواله د خوخی خبر دی، خو نوې تعلیمی ادارې نه جوړول به د سکول نه بهر ماشومانو لپاره مشکلات سیوا کړي۔ دا کال 2013 حکومتی دا تعلیم رپورٹ تر مخه په سکولونو کې د بنیادی اسانتیاو نشوالی تر سنگ په گن شمیر کې ماشومان په سکولونو کې د داخلي وروستو د تعلیم لړۍ قطع کړي۔ رپورٹ تر مخه 40% پرائمری سکولونو او 40% پرائمری سکولونو نبره تعلیم لړۍ قطع کړي۔ ارشد مومن، وائس آف امریکا، دیوا، شب قدر
دا واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ۔
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com۔
هیر یې نکړی
دا وایس آف امریکا دیوا دا وړاندې د دیوا خبریال حمید سمسور سے افسر زمنګ خبرې و نشوي، سیګنل کمزورې وي، ورزو بیا غوی سره خبرې کو په بلوچستان کې د بجټ پاړه باندې۔ حمید سمسور سے بیا واری بیا تاسو تر کله وایو پروگرام کې؟ سمسور صاحب ګمان کوم از بلوچستان دا بجٹ پاڑا باندھے
تروس خوری د بجټ سی کما غونډه د هغه د اسمبلی غونډه نه شروع کوي، لکه څلور بجې ټیم اور سړی تروس خوری دا بجټ نه شروع کوي۔ البته د ګورنمنت له طرفه سی کم معلومات مشتره غلي دي چې 499 ارب روپی شې دا بجټ دی، په دې کې 48 ارب روپی شې دا هغه به خساره وي، د شبې ټوټل آمدن چې دی هغه 302 ارب روپی شې دی، هغه ښکارا کړی دی۔ ترکیاتی اخراجات چې دی هغه به چې دی 100 ارب روپی دی، او غیر ترکیاتی چې دی هغه 309 ارب روپی شو د سوي دی۔ د تعلیم لپاره چې په دې کې 3 ارب روپی د کلنیز بودیجه چې دا ټاکل شوی دی، دغه ډول د امن امان لپاره چې دی هغه 4 ارب روپی شو د سوي دی، د صحت لپاره چې دی هغه 4 ارب روپی چې دی هغه ځانګړې سوي دی، او دغه ډول د اوبو لپاره چې کوم په صوبه کې د بخار لپاره او دغه ډول د بندو د زیرمو د تړلو لپاره چې درې سوه ارب روپی چې دغه ځانګړې سیوی دي، په دې کې غیر ترکیاتی چې دی هغه 9 ارب روپی دي، 6 ارب روپی دي، ترکیاتی بجټ چې دی هغه 6 ارب روپی چې دی هغه شو درته ودی، دا ډول د زراعت لپاره چې دی 10 ارب روپی چې دی هغه شو درته چوي دي، او د کم چې د تنخوادار طبقه ده داغو د پاره لایو ګریډ 19 تر 14 ګریډ پورې داغو سې دی 10% اضافه سې دا غوښتل دي، او سې 19 ګریډ د 19 بیا تر 40 ګریډ پورې داغو د پاره سې دی 15% اضافه سې دا غوښتل دي، او دا ډول د پنشن وال لپاره کم خلک پنشن سوی دا غو د پاره 10% دی او چې کم معذور خلک دا غو لپاره په مالی بودیجه کې په لومړي ځل باندې 2000 روپۍ د میاشتې معنی پیسې چې دا غزنګل سوی دی.
امیر سمسور صاحب، مخالف سیاسی ګوندونه او چې کم پوهان دي هغه د بجټ ته څنګه ګوري د غشمیرو ته؟
هغه دا وی چې کوم مخالف ډله دا هغه دا وی چې دلته د ترکیاتی بجټ چې دی هغه ډیر کم شو دلته وي پر هغه باندې راکړې دي او د حکومت چې کوم 600 عرب روپی دي او غیر ترکیاتی چې دی هغه به شي ډیر زیات دي تعلیم تعلیم او د روغتیا د ډګر کې شاته ډېر پاتې ده او دغه ډول دلته د خلکو چې ډېر بے روزګار دي دوی دا وایي چې د صوبې د پاره دغه چې کوم سل عرب دي دا ډېرې کمې دي دلته اوبه نشته د شلو اوبه نشته هسپتالونه نشته سکولونه نشته او دغه ډول خلک چې هغه بے روزګار دي او دا صوبه چې دا تقریبا 40% د ټول هیواد د 15 لحاظ باندې راځي نو دلته چې د صوبې په نورو پرتو سیمو کې وکلو ته دغه اسانتیاوی رسول په سل عرب کې ډېر ګران خبره ده.
ډېره مننه ستاسو امید سمسور صاحب.
مهرباني، تشکر.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 001-202-205-003. فونوکې او موږ سره ملګری شئ.
خبرونه ده خدمونه اوریدونکو، اوس هم د خیبر پختونخوا په بجټ کې د صوبایي حکومت لخوا په تماکو باندې د 3 روپو څخه واخله تر 6 روپو پورې ټاکسونه زیات لګول شوي دي. تر دې وړاندې صوبایي حکومت به په 1 کیلو 4.5 روپۍ ټاکس اخیستلو. د دې څه اغیز دی او په دې حق باندې د تماکو کروند والا کروانګر چې دی هغوی سغ برګون لري په دې حق لا ریاض حسین دوی په حق باندې رپورټ تیار کړی دی. تاسو ته وړاندې کوو.
مرکزی حکومت په تماکو د ټیکسونو د جاج اخستو د پاره یو 15 کسیزه کمیټه هم جوړه کړې وه چې پکې د مرکزی حکومت د لوړ ایوان سینیټران هم شامل دي. د دغه کمیټې غړي سینیټر مشتاق احمد خان وایي د هغوی دا هڅې دي چې د زمیندارانو دغه ستونزې هوارې کړي او د ټیکسونو دا مسله په لوړ ایوان کې هم اوچته کړي. د غیر سرکاري شمیرې مطابق د خیبر پختونخوا په ثوابې مردان بونیر 400 او مانسرز لوکي د شپیتو نه تر او یادر اکړه مکه باندې تماکو کرلی شوې دي او د دوه ملټی نېشنل کمپنو لخوا صرف 4000 اجازه نامې جاری کړې شوې دي. د کسان کونسل وینا ده چې په صوبه کې د وړاندې نه د تماکو فصل د 100 ملیونه کیلوګرام نه 80 ملیونه کیلوګرام تراکوس شوی دی او د دې فصل د اغیزمن کېدو سره به 98% د خیبر پختونخوا خلک متاثر کیږي. تیر کال د تماکو د فصل نه مرکزی حکومت ته 90 ارب روپۍ د فیډرل اکسایز ډیوټي په مت کې ترلاسه شوې او صوبایي حکومت ته د 80 کروڑ روپۍ د تماکو د سیس په مت کې ورکړې شوې. زمیداران وایي که مرکزی حکومت په تماکو دغه ټیکسونه واپس و نه خستل نو دې سره به څه کم 200,000 خلک بے روزګارۍ سره مخ شي.
خلک
یاد دی وی چې صوبایي حکومت هم په دې نوي بجټ کې په ذریز مکو نوې ټیکسونه لګولې دي چې پکې د یو اکړ نه په زیات ځمکه 250 روپے د 12 نیم اکړو ځمکو نه زیات ځمکه باندې 340 روپے او په باغونو 900 روپے د یو اکړ په سر ټیکس یا مالیه لګولې شوې ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
وایس اف امریکا ڈیوا یو ساته خبری خبرونه ده. قدر منوریدونکو، اوس هم د امریکای صدر ډونالد ټرمپ د 2020 کال د راتلونکو صدارتي انتخاباتو لپاره خپل رسمي کمپین پیل کړی دی. نوموړي خپل انتخابي مهم د فلوریډا نه پیل کړی دی او په دې کې د دوی د خبرو مهم موضوعګانې سوي. په دې حقله پوره تفصیل راکوي محمود جلیل په دې رپورت کې.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د 2020 راتلونکو صدارتي انتخاباتو لپاره خپل رسمي کمپاین د تیر نه پروس پیل کړی دی. نوموړي خپل انتخابي مهم د فلوریدا نه پیل کړی. فلوریدا چې سوینګ سټیټ ورته ویل کیږي، په 2016 کې د صدر ټرمپ په کامیابۍ کې مهم رول لرلو. سوینګ سټیټس هغه ریاستونه ته ویل کیږي چېرته چې د ډیموکرات او ریپبلیکنز سرګند اکثریت نه وي، خو دغه ریاستونه په صدارتي انتخاباتو کې حتمی رول لوبوي. د نهې یا سې شنبې په ورځ د فلوریدا په اورلینډو ښار کې وی غونډې ته په وینا کې ډونالډ ټرمپ د 2020 کال د صدارتي ټاکنو کې د برخې غستو رسمي اعلان کړی دی. نن شپه زه ستاسو مخ کې په رسمي توګه د دویم ځل لپاره د امریکا صدر جوړېدو لپاره خپل کمپاین پیل کوم. صدر ټرمپ ویلي د هغه د لومړي انتخابي کمپاین په نتیجه کې چې کوم اولسي تحریک پیل شوی هغه اوس نور مضبوط شوی دی. هغه ویلي ګنې چې یو ریاست ته اول د خپلو خلکو خیال ساتل پکار دی. نوموړي د اقتصاد او امیګریشن په اړه د خپلو پالیسیانو دفاع کړې او خپل مخالف ډیموکرات ته یې سوشلیسټ او خیړخه انتها پسند ویلي. هغه دعوه کړې چې د خپل صدارت په 2.5 کال کې یې څومره کار کړی هغه د امریکې په تاریخ کې چا نه دی کړی. د انتخابي څیړونکو په وینا فلوریدا په سوینګ ریاستونو کې تر ټولو غټ ریاست دی او د صدر په ټاکنې کې په الیکټورل کالج کې یو کم دی شوټونه دي. په فلوریدا کې د تیر نهې پر ورځ د صدر ټرمپ صدارتي کمپاین په موقع په سټیډیم کې نشتی 60,000 خلک موجود وو چې زیاتره پکې د ټرمپ کلک ملاتړ کوونکي وو. دغه تر راغلی یو خزوای
loved it.
I admire him and I will live watching him. دغه د ټرمپ ډیر ستاینکوم ډیر او په ټی وی د لیدل راته ډیر خوند راکوي. دل تراغلی ټول خلک ډیر په جوشه او خوشاله دي. یو بل سړی فیل وای
we have to build the wall, we have to secure the country, America first, America first, we have to keep that in mind.
مونږ ته به په پوله دیوال جوړول وی او د ملک به محفوظول وی. زمونږ لپاره امریکا تر ټولو لومړی راځي او په کار دا مونږ دا په مزغو کې وساتو. د سیډونکو په وینا د راتلونکي صدر په ټاکنه کې به د فلوریدا رول مهم وي او د غیلت دی چې صدر ټرمپ انتخابي مهم د دغه ځای پیل کړو.
قدر منوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا دا په داسې حال چې په نړۍ کې د کډوالو ورځ مانځل کیږي. په پاکستان کې چې کوم د افغانستان نه کډوال شوي خلک دي هغوی کوم ستونزې لري، د ډیوا رادیو خبریال داود جبارخیل ورسره خبرې کړې دي.
تلی واپس بیا راولو بیرته راولو
واپس ولیا
دل تنگولو ډیر زیات کنه چاپی ویو نیولو لورالو زکه واپس دلته بیروزګاری وو کار نو د بیروزګاری وژن او بل دا و چې د اسپیټال او ډاکټرانو ډیر مشکل دی وژن سہولت خو بیخین او چې سہولت
وین چې کوم ویلو چې زمکه ورکو کورونا بو ورکو
نه نه غاس غب شپ نه نه سمو شغه سره په خوله وینا و چې زمکه ورکو یو شیم نه دی ورکړي.
خوشاله استه
ولاتل دی خو خوشاله بده چې یو کار روزګار سده او بل ډاکټر سہولت سده دا رقم سہولت سده دلته
ډاکټر
نه نه الته ولل دې دې ډیر مشکل و، د دې شنو ډیر مشکل و، البته مشکل و ډاکټران ول خو دا په نش باندې حساب ول سپټالونه ول خو دا یعنی بګیا خراب یا یو رقم یا بل رقم دغه شي نه بول.
نوم احمد دا کډم نیم راوړی د نیمالته ده پوښ پس دا حساب ده که بس زرم بس
مو پس راوړل سو جواب
پس دا او که بس حکومت صحیح نه اورور غلا بس من غریب و بس بیرته راغلو بس کار روزګار نه ټول خلک روزګار دي او بس اصل ته کینه بل اصل ته بل اصل تک پیسې مونږ دراشي مونږ خو
پیسې
نشته د غلا مجبور غلا نشو کولای
دا خو ویلو چې مونږ به دوی تاسو مونږ ورکو سہولت به ورکو
چې شال تلاړو زمکه په کډم پوش سړک په سړیخ او پوش یو دم اردو راغی بس لرګي مونږ ته نه لوزي وزي وزي خپل وطن تلار مې خپل وطن د زین لارو دې نه وزي
دلته ځون څنګه
وزي دلته ځوان وسخه دا وزاګه د پسل په زمونږ کور چلیږي
نو روره بریاله ولا مونږ خو کډ وړو افغانستان ته بسل ته خپل جینو مو غم خو بس د غابادي پیسې مونږ سره نه و بس چې څنګه مونږ دلته پیښور ته راغلی او کونو پلارم راغلی بس دلته مخته غي بس ولا چې د مونږ زړونه غوځي پیښور کې بس خوشاله دي دلته بس مونږ ته سہولت دي اسپیټال کې هغه کې
اس داړلې بیرته ولې راغلی
بس هلته خو چلاړ ولا اوس ګارونه غ نه و پکې بس سہولت غ نه و بس دلته کوم سہولت غ دي از دا خو هلته افغانستان کې نشته د
نو ځای دي سکار کا و سکار
مخکم دلته سبزي کاروبار کو چې دی جنال تلاړ ول ته ممدا سبزي مبزم کو خو بس هلته چې څنګه پیښور کې سہولت غ خو هلته بس مونږ اوس نه پری دي بس سہولت غ نه و هلته شارواري ورته یو دلته کمیټه ورته چې دلته بیا هم خدي بس گزاره کیږي غ سلنی می وګټو پی کور چلیږي اسپیټال ته پی تلی شو لس روپے پرچی بس نور غ ارس پیس میس ارس
مونږ دم بده ورزنه دلته واپس راو تختیدلو خپل د اولاد تعلیم د پاره دلته کې نسوم
چې دلته خو زیاتره کوم افغانان چې 2014 سم کې اول سم کال کې تلی دي وصلو کې اویا پیسه د بیرته راغلی سی دا ولې
زه چې فکر کوم وجه بدای چې په خارونو کې امن دی خو د خارونو نه بهر لکه چې زینو کې امن فکر کوم چې نشته او خلک هم په دې خبرې کې چې بعضی منطقه د طالبانو دي بعضی د حکومت دي کنه نو د وجه نه څنګه کېږي خلک نشي کولای چې په اطراف کې هغه کاروبار وکړي دکانونه جوړ کی او ټول خلک د خارونو طرف ته زور کوي نو دا ټول خلک د اطراف او د کلی خو په د خار کې زیږی نه او د دې د وجه نه خلک نشي کولای چې په اطرافونو کې ژوند وکړي
لا سره فار بیر تر راغلم
په لاره دې په خاطر راغلم چې زما الته سره کاروبار نو د ماغه په خاطر زه راغلم چې زه دلته کار وکم که الته ما ته کار پیدا شي او یو صحیح کاروبار وکنه چې زه هغه خپل د کور هغه مصارف پوره کولای شم زه هم په خپل الته زم خو دې په خاطر چې وضعیت شرال تلتا خنه ده
داود چبارخیل وایس اپ امریکا ډیو رادیو پیښور
قدرمن اوریدونکو وایس اف امریکا ډی وا ته غوږی د کډوالو نړیوال ایجنسی وای په نړۍ کې د کډوالو شمیره یو او یا میلیون نه بره شوې ده چې په تاریخي کچه تر ټولو جګه شمیره ده مجاهد جواد نه په تفصیل ورو
په نړۍ کې د بیزای شویو خلکو شمیر د فرانسې د ټول نفوس یا د ټولو وګړو لشمیر سره برابر دی زیاتره بیزای شویو او کډوال شوی خلک له افغانستان سوریه جنوبی سودان میانمار او سومالیا څخه دي د یو ان سی آر سیمه ایز چارواکي وایي په پاکستان کې 1.4 میلیون رجستر شوی افغان کډوال ژوند کوي او دا شمیره په ایران کې کابو 0.5 میلیون ته رسیږي په نیویارک کې د یو ان سی آر مشه نانت کلی وایي
And when you look at those countries you can see that both Afghanistan and Somalia have had reoccurring displacement.
او کله چې تاسو د غوهی وادونو ته ګورئ نو تاسو وینئ چې افغانستان او سومالیا دواړو څخه د تیرو څلويختو کالو راهسي بیا بیا مهاجرتونه کیږي
هغه امریکا غږ ته وویل د ایتوپیا او کیمرون په څیر هیوادونو کې د قبایلي جګړو له امله خلک بیا بیا بې ځایه کیږي هغه زیاتوي د دې ترڅنګ د وینزویلا کیسه هم ډیره غټه ده ځکه د 2015 کال راهیسې تر 4 میلیونو زیات خلک ورڅخه تښتیدلی دي کیلی وړاندې وویل دا مهال د وینزویلا 1.3 میلیونه کډوال په کولمبیا او کابو 8 لکه کډوال په پیرو کې پراته دي د دې ترڅنګ د سوریې زیات بې ځایه شوي خلک په ترکیه لبنان او اردن کې ډیره دي کیلی دا هم وویل زیات خلک د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره له خپلو کورونو څخه تښتي او همدا د امریکا مکسیکو پر پوله د مرکزی امریکا څخه د زیاتو کډوالو د تیرېدو دلیل هم دی ملګری ملتونه له نړیوال ټولنې څخه غواړي چې د هغو هیوادونو په اقتصادي او امنیتي ډګر کې د پانګونه وکړي له کومو چې خلک تیښتې ته اړ ایستل کیږي تر 3 لکو زیات خلک یوازې د جون د پیل راهیسې د کانګو له شمال ختیځو سیمو څخه د نژادي تاوتریخوالي له امله تښتېدلی دي د ملګرو ملتونو چارواکي وایي تر 160 زیات کسان دغلته یوازې تېره اونۍ د دوو ټولنو ترمنځ نښتو کې وژل شوي دي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې بابر بلوچ وویل څرنګه چې بې ځایه کېدل په دومره لویه پیمانه دوام لري نو داسې ویره ده چې زیات خلک به د ځان ساتلو لپاره یوګنډا ته واوړي. زیات خلک چې د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي دا هیله لري چې بیرته به خپلو کورونو ته وګرځي. لکه اردن ته له فلسطین څخه ورغلی محمد دیاب چې وایي دا ناشونې ده چې خپل هیواد به له یاده وباسو. دا هیڅ امکان نه لري. زموږ راتلونکي نسلونه به یې هم له یاده ونه باسي. که موږ مړه شو نو نور خلک هم شته، خو د هغو خلکو شمیر ډیر کم دی چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي او د جګړو، جرمونو او د بشري حقونو څخه د سرغړونو له امله نور خلک هم کډوال شوي دي.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره سر روان دي. وایس اف امریکا دیوه ریډیو یې جواب درکوي. غوږ ورته ونیسئ. هر ماښام د شپږو نه د شپې دولس او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس